هدایت څه دی؟ د هدایت معنا ده چې هغه لاره وویني، بیا په هغې روان شي او منزل ته ورسي. ټیک ده. نو په وما کانو محتدین کې هم هدایت دی. نو دی نه لاره معلومول غواړي، نه پرې تلل غواړي، نو منزل ته به څنګه رسي؟ چې څوک په لاره پوهیږي نه او چې هغه پرې ځي نه، نو منزل ته به څنګه رسي؟ وما کانو محتدین، نو دی منزل ته رسېدی نه شي. اوس تلاوت واورئ په غور سره، پوه شوئ؟
فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
نو دی وما کانو محتدین ته څنګه ورسېدل؟ نو تاسو راوباسئ اتم آیات. اوس به مونږ د دې قصور ګورو. د دې اولنی قصور څه وو؟ یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر. نو دا وینا غلط نه ده، لیکن دوی به دا خبره صرف په ژبه باندې کوله او دننه هیڅ نه وو، یعنی هسې د پاسه ظاهري شوشا وه ټوله. نو الله تعالی دې ته فیصله واوروله چې وما هم بمؤمنین، دای اونوي چې د دوی ایمان کمزورې دی یا د دوی ایمان کم دی. خدای وی چې د دوی سره ایمان شته دی نه. د دوی دویم قصور څه وو؟ یخادعون الله والذین آمنوا، دوکه به ورکوله الله له او ایمان والوله. راځئ چې نن مونږ هم د زړه نه سوچ وکړو چې چرته مونږ خو خپل ځان له دوکه نه ورکوو د دوی په شان. درېیم قصور وما یشعرون، د دوی شعور نشته، سوچ نه کوي دوی په دې معامله کې، غور نه کوي. څلورم قصور فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی، بیماری ده. پنځم قصور کانو یکذبون، دوی دروغ وایي. دروغ ما تاسو ته د دوی متعلق ویلي وو چې دروغ د دوی په خصلتونو خویونو کې دی. دروغ داسې خصلت دی چې د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې خپل ځان د دروغو نه بچ ساتئ، ځکه چې دروغ ګناه ته بنده رسی او ګناه خلق دوزخ ته رسوي. یو بنده دروغ وایي او د دروغ موقع لټوي، نو د هغو نوم الله تعالی په دروغجنو کې ولیکي. چې څوک بار بار دروغ وایي نو د الله تعالی په نیز د هغو نوم په کذابو کې ولیکلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په اخره زمانه کې به داسې دجال دروغجن او کذاب پیدا شي او هغوی به داسې داسې حدیثونه بیانوي چې تاسو به چرته اورېدلی نه یي او نه به چرته ستاسو پلار نیکو اورېدلی وي. او د هغوی نه لرې اوسئ، هسې نه چې هغوی تاسو ګمراه کړي او په فتنه کې مو واچوي. دا روایت په مسلم کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د بنده ایمان تر هغې پورې نشي مکمل کېدی چې تر څو پورې هغه دروغ نه وي پریښي، د دې حده پورې چې په ټوکو کې هم دروغ نشي ویلی، په مذاق کې هم دروغ نشي ویلی. نو دروغ دومره خراب شی دی. شپږمه نښه یې دا ده چې تفسدو فی الارض، هغوی په ځمکه کې فساد کوي. په ځمکه کې فساد کول هم د دې خصلت دی. وم خسلت ونحن مصلحون او ځان ته اصلاح کوونکی وایي خپل غلطی نه مني په پړه باندې نښتی وي اتم غلطی یا اتم خسلت لا یعلمون د دې سره علم نشته یعنی دوی بالکل جاهلان دي نهم خسلت مستهزئون مزاق یعنی په خلکو پورې خنداګانی او ټوقی کوي لسم خصلت یعمهون دوی سرګردانه ګرځي نو اوس د دې نه پس چې دوی سوداګیری وکړه یولسم آیت اشتروا الضلالة د هدایت په ځای یې ګمراهي وکړه د ګمراهۍ سودا وکړه هدایت یې هم اغستی شو خو دوی د هدایت په ځای ګمراهي واغسته د دې نتیجه اوس څه ده وما کانو مهتدین نه دي دوی لار بیا موندل واله چې مونږ هم خپله جایزه واخلو چې مونږ د ایمان په کومه درجه کې یو چې زمونږ ایمان کمزوری دی او که څنګه دی ځکه چې ایمان ډېر کمزوری شي نو یره په کار وي چې هسې نه انسان د ایمان نه وځي او منافقت طرف ته لاړ شي ځکه چې دا د انسان اخیرت خرابوي زمونږ اخیرت ته خطره ده منافقت د نفاق مرض د الله تعالی دي مونږ د دې نه محفوظ وساتي او زمونږ په زړونو کې چې کوم منافقت دی الله تعالی دي هغه زمونږ د ټولو نه رالري کړي الله تعالی دي زمونږ زړونه د خپل ځان دپاره خالص کړي الله تعالی دي زمونږ ایمان خالص او مضبوط کړي آمین ثم آمین آیت نمبر اولسم او اتلسم دا یو مثال دی او د دې نه پس نولسم او شلم آیت دا بل مثال دی د دې په باره کې چې کومه رای راغلی ده هغه زه مخکې تاسو ته ویل غواړم نو نن به مونږ یو مثال وایو او په بل آیت او بل آیت به په بل سبق کې وایو انشاءالله اولنۍ رای دا ده چې دا دواړه مثالونه د منافقینو په باره کې دي لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې نه ټول ایمان والی یو شان وو او نه ټول کافران یو شان وو او نه ټول منافق یو شان وو په ایمان والو کې که څوک ابوبکر صدیق رضی الله عنه وو نو څوک کمزوري ایمان والا هم وو په کافرانو کې که څوک ابو جهل وو یعنی ابو جهل چې وو هغه اخري حد ته رسېدلی وو نو هلته ابو طالب هم وو دغه شان په منافقینو کې که عبدالله بن ابی وو نو هلته نور هم منافقین وو چې هغوی په نفاق کې دومره زیات نه وو نو په منافقت کې هم ځینې داسې دي چې هغوی اخیري حد ته رسېدلي دي او ځینې داسې دي چې هغوی د منافقت په اولیني سر کې دي یعنی منافقت په کې کم دی په اولیني قدم باندې دي د هغوی د واپس کېدو امید شته چې هغوی واپس راتلی شي ټیک شوه یعنی ایمان طرف ته دا خو شو یو رایې د دې مثالونو په باره کې دویمه رایې دا ده چې دا اولسم او اتلسم آیتونه د هغه چا په باره کې دي چې د هغوی په شروع کې راغلي وو ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون پوها شوی یعنی آیت شپږم او اووم آیت ټیک شوه دا دوه آیتونه د هغوی په باره کې دي او د اتم آیت نه واخله چې د چا ذکر شروع شوی دی نو د دوی په باره کې آیت نولسم او شلم راغلی دی ټیک شوه نو دا دوه رایې دي د دې په باره کې نو نن به انشاءالله مونږ اولنی مثال ګورو خو د ټولو نه مضبوط رای دا ده چې دا دواړه مثالونه د منافقینو په باره کې دي یو هغه منافق وي چې هغه د حد نه وتی وي او یو هغه منافق وي چې د هغوی ذکر په نولسم او شلم آیت کې دي او د دوی چانس شته د واپس راتلو ایمان طرف ته مخکې زه تاسو ته د دې آیتونو شانې نزول بیانول غواړم چې دا آیتونه ولې نازل شوي وو حضرت عبدالله بن عباس او د ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی په ابن جریر کې چې د اهل مدینه نه دوه منافق چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مشرکین طرف ته لاړل نو په هغوی باندې باران راغی د هغې ذکر الله تعالی په نولسم او شلم آیت کې کړی دی چې په هغې کې شور هم دی ګړزاری هم دی کڑک هم دی او بجلی هم ده او چې کله بجلی په زور باندې اوچمکیږي نو دوی د مرګ د یری په غوږونو کې ګوتې کیدي او چې کله بجلی اوچم کیږي نو دوی روان شي په دې رڼا کې او چې کله تیاره شي نو دوی ودرېږي نو هغوی وی چې کاش سبا شي نو موږ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړ شو او چې سهر شو نو دوی د زړو د خلوص نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته لاړل او هغوی د نیکۍ سره د اسلام په احکاماتو باندې عمل شروع کړو نو الله تعالی د مدینې د منافقینو مثال د دې دوو منافقو سره ورکړی دی چې څوک وتی وو نو دا مثال یې د دې منافقو په باره کې ورکړی دی چې د دې واپسۍ د راتلو چانس شته دی او دوی په صحیح طریقه باندې مسلمانان جوړ شول نو په اولنی مثال کې د هغه خلکو ذکر دی دوی ته منافق هم ویلی شي یعنی دوی پاخو کافران دي او دوی مسلمانانو له دوکې ورکولو دپاره اسلام قبول کړی وو په دې کې ځینې یهود وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو نو هلته یعنی په مدینه کې څوک څوک وو په مدینه کې د یهود درې قبیلې وې څومره قبیلې وې درې قبیلې وې د دې قبیلو نومونه وو بنو قینقا بنو نذیر او بنو قریزه دا درې د یهودو قبیلې وې او دوه چې وې نو دا د عربو قبیلې وې ټیک شوه او د دې څه نومونه وو د یو نه اوس نوم وو او د بل نه خزرج اوس او خزرج دا دوه قبیلې والا مسلمانان شوي وو او د یهود دا درې قبیلې چې وې نو دوی مدینې ته راغلي وې په دې وجه باندې چې یو نبی به راځي په دې علاقه باندې او د هغوی دا خیال و چې هغه به زموږ نه وي ځکه چې ټول نبیان زموږ نه راغلي دي نو بیا خو ښه خبره دا ده چې موږ دې ځمکې ته لاړ شو او آباد شو او بیا دوی وی چې هغه نبی راشي نو موږ به د هغو سره شو او ستاسو سره به جنګونه او جګړې کوو دای چا ته وی دای خپلو دشمنانو ته به وی لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو نه راغی ټیک شوه قریش چې وه د عربو قبیله وه نو دوی د خپل حسد د وجې نه داسې سوځېدل ځکه چې هغوی لیدل چې ډېر خلک مسلمانېږي نو دوی دا طریقه ایجاده کړه چې موږ به د ورځې مسلمانان یو او د شپې به په خپل مذهب یو د ورځ به مسلمان وو او د شپې به کافر وو ولې ځکه چې خلکو ته وایي چې وګورئ موږ ته خو هېڅ هم میلاو نه شو چې څوک به مسلمانان شو نو هغه به واپس کفر ته چرته هم نه تلو دوی خو ډېر علم واله وو د دوی سره کتاب وو په عربو کې د چا سره کتاب نه وو دوی ته به اهل کتاب وې د دوی غټ غټ عالمان وو نو چې دوی به داسې کول نو ټول خلک به حیرانېدل او بیا کمزوري ایمان والو به وي چې که واقعي په دې دین کې سوې نو دوی به په دې دین باندې قایم نه وو لکه څنګه چې موږ وایو چې واقعي کوسو خبره وي نو دا خو دومره تعلیم یافته دي نو دوی به نه پوهېدل چې کله په عقل باندې پرده راشي نو که بنده ډېر تعلیم یافته وي که هغه پی ایچ ډي هم کړي وي که هغه ډاکټر هم وي نو هغه څه فرق نه پرې باسي نو هغوی به د شپې کفر ته واپس کېدل د دې خبرې کولو د پاره چې په دې دین کې خو هیڅ هم نشته مونږ خو دا دین وکتو کنه نو دا هم خلک د دین نه د لرې کولو یو طریقه دوی ایجاد کړی وه دویم داسې خلک هم وو چې هغوی صرف په دې وجه باندې مسلمانان شوي وو چې د هغوی قبیلې چې وې هغه مسلمانانې شوي وې نو هغوی هم مسلمان شو نو داسې نه وه چې د هغوی د زړه نه اسلام خوښ شوی وو حق هغوی ته ښکاره شو او هغوی دا خبره منلی وه چې واقعي دا صحیح دین دی داسې هېڅ هم نه وو نو هغوی چونکې قبایل واله وو چې ټوله قبیله مسلمانېږي نو راځئ چې موږ هم مسلمانان شو هغوی اسلام خو راوړو خو قربانۍ ورکولو ته نه وو تیار نو هغوی به وی چې موږ خو داسې نه وو ویلي چې تاسو موږ ته څه وایئ نو موږ به هغه شان کوو نو مختلف قسم منافقین وو اوس مونږ ګورو او د الله تعالی نه دعا کوو چې مونږ د هر قسم منافقت نه وساتي دا ولنې مثال په ولسم او اتلسم آیات کې چې بیان شوی دی نو هغه داسې دی اولنې مثال د هغوی داسې دی لکه څنګه چې مثال دی د هغه سړی چې چا یعنی هغه اور بل کړو. تاسو په ذهن کې یو صحرا تصور کړئ، ٹھیک شو، چې یعنی یو صحرا ده او په هغې کې خلک روان دی. ایک دم څلورو طرفونو ته تیاره شوه. داسې سوچ وکړئ چې لکه یو قافله روانه ده. نو دا قافله ورکه شوه. اوس دومره توره تیاره ده چې هیڅ په نظر باندې نه راځي. په داسې حالاتو کې یو سړی لرګي را جمع کړي او اور بل کړي. اوس د اور سره سوشي ټول ماحول یعنی خوا او شا روښانه شي، چاپېر رڼا شي. اوس ټول خلک هر څه لیدی شي چې لاره کم ځای ده او کوم طرف ته تلل دي، ټیک شوه. نو اوله تاسو په دې خبره باندې ځان ښه پوهه کړئ، نو بیا به انشاءالله زه تاسو ته د قرآن آیتونه ویمه او په هغې باندې به هم پوهه کړمه. او چې څنګه ماحول روښانه شو نو ځینې خلک داسې وو چې هغه ړانده شو، استغفر الله، د هغوی خپل نظر لاړو. نو مخکې هم تیاره وه او د هغوی د پاره اوس هم تیاره ده. نو هغوی چې څنګه وو نو هغه شان په تیاره کې پاتې شو. څنګه چې مخکې ماحول تیاره وو نو هغوی ته څونه ښکارېدل او اوس څه دي؟ اوس د هغوی خپل نظر نشته. نو د هغوی د پاره مخکې هم تیاره وه او اوس هم تیاره ده، ټیک شوه. اوس د قرآن مجید آیت ګورو. اولنی مثال داسې دی چې په هغې کې یو سړی اور بل کړی دی. اوس دا سړی څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. چې هغه اور بل کړو وګورئ چې د عربو ماحول څنګه وو. مونږ وایو که نه چې هلته د جهالت دور وو، دوی ته د هېڅ پته نه وه چې کوم خوا لاړ شو، څنګه واوسیږو. هر طرف ته د شرک تیارې وې، د جهالت تیارې وې، د کفر تیارې وې، د ظلم تیارې وې، دا ټولې تیارې وې. د دې حده پورې چې خلکو به خپلې لوڼه چې پیدا شوې نو هغه به یې ژوندۍ ښخولې. ډېر زیات جهالت و. نو دوی په دې تیارو کې سرګردانه ګرځېدل. په داسې حالاتو کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ولېږو. سبحان الله. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو. او چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شوې نو دا وحی رڼا ده. د دې وحی په ذریعه ټول ماحول روښانه شو، لاره په نظر راغله. نو بیا فلما اضاءت، نو بیا هغه رڼا کړو ماحول د هغو. چې کله دې سړی اور بل کړو نو ټول ماحول روښانه شو. ښه، اضاءت څه دی؟ اضاءت ما تاسو ته ویلي وو که نه، ضیا. ضیا هغه رڼا ته وایي. یو نور هم رڼا وي، مخکې را روان دی. ذهب الله بنورهم، خو په دواړو کې فرق دی. ضیا هغه رڼا ته وایي چې په هغې کې رڼا هم وي او ګرمي هم وي. او په عربو کې په صحرا کې د شپې ډېره زیاته یخنی وي. نو په هغې کې چې به هغوی اور بلوو نو د هغې به دوه مقصده پوره کېدل. هغوی ته به رڼا هم میلاوېده او ګرموالی هم. د موسی علیه السلام په قصه کې هم چې هغه ورک شوی وو نو هغو اور بل کړی وو، نو هغه هم لرې لاړو چې انګار یعنی سکروټي راوړم. اوس چې دې سړی اور بل کړو نو د هغې سره ټول ماحول رڼا شو، چاپېره ملک روښانه شو. نو اوس څه شو؟ الله تعالی د هغوی نور واپس واغستو. دا کوم نور دی؟ د دې د سترګو نور دی. د دې سترګې ړندې شوې. هغه خلک وایي چې په سترګو کې نور نشته. نو څه مطلب؟ چې یعنی اوس د هغو په سترګو کې رڼا نشته. او وترکهم، او هغوی یې پکې پرېښودل. چا پرېښودل؟ الله تعالی. فی ظلمات، په تیارو کې. اوس هغوی هیڅ هم نه ویني. نو اوس څه شو؟ چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغلې او نبوت ورته میلاو شو، ټول ماحول رڼا شو، اسلام راغې، لاره ښکاره شوه. لیکن اوس د دې خپل نظر لاړو. الله تعالی د دې نظر ولی واغستو.